سلور بجیسوی السلام علیکم یک شنبه ده د زمری اسد لسم د اگست لومړی نیټه په راپورونه کې جمهور رئیس غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو څلور شپږ کلونو په پرتله توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حملو اندېښنې پارولې.
خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان سچاره نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې. ایران په دې حمله کې دخالت رد کړی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې په ملکي مرګ ژوبله کې د اتیا سلنې زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل او د نازی جرمني یو سل کلن پخوانی ګارد سږ کال محاکمه کیږي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله اتیا سلنه زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن په یو نوي راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 ماشومان دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون طالبان په 55% نامعلوم وسلوال په 22%، افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 7% ملکي مرګ ژوبله ګرم بللی دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 214 ملکي وګړي وژل شوي او 1144 نور ټپیان وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دې توغندیو مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته ویل چې یو توغندی د هوایي ډګر پر ځغاستلي کې لګېدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوي دي. ښاغلي پښتون زیاته کړه چې د ځغاستلي کې د بیرته رغونې کار پیل شوی او تمه ده چې نن بشپړ شي.
پاتنیم وجه به درې راکټ یو دا نه پر نیو مشکته د لږه تخریب پېل دي. ان شاء الله نن جوړې جوړمې به.
کندهار په ورسته یو څورازو کې د خنړیو نخوتو په ډګر بدل شوی چې لکبلې زرګونه کورنۍ به ځای شوي دي. افغان حکومت وایي د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استول شوي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون او نن هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
دفاع وزارت هلمند ولایت ته هم د ځانګړو مرستندویو ځواکونو د استولو خبر ورکړی. طالبانو په تیرو څو ورځو کې د هلمند پر مرکز لشکرګاه حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې لسګونه کورنۍ بې ځایه شوې. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پر هرات، کندهار او لشکرګاه ښارونو د وسلوالو طالبانو له درنو حملو وروسته په پلازمینه کابل کې د پولیسو د دریو احتیاطي عملیاتي کنډکونو د جوړېدو خبر ورکړی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرائیلو هغه اداره کړی چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس لري. په دې برید کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکوونکي چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو وژل شول. دا بیړۍ چې مالک یو جاپانی شرکت او د لایبریا بیرغ پرې راپېده په لندن کې ډیره اسرائیلي شرکت زودیاک ګروپ اداره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن د اگست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې ناامني، ترور او تاوتریخوالی اسرائیلو جوړ کړی او زیاته کړه چې د اسرائیلو لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو پاملرنه بلې خواته شي. له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت پر ایران تور ولګاوه چې ځان د دې پیښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بی پیلوټه الوتکې په برید کې په نښه شوی و. بیان یادونه کوي چې له برید وروسته یې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. په بوسنی هرزګوینه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار وکړ ټاکل شوی او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنی هرزګوینه کې دننه او بهر د ملګرو ملتونو د جګپړي استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسېره شوي. د بوسنی هرزګوینو لپاره د ملګرو ملتونو جګپړي استازولي په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. درې شپېته کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي. او د جرمني یوې محکمې پریکړه کړې چې د نازي جرمني یو پخوانی ګارد چې عمر یې 100 کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. دا کس چې د حکومت د پریکړې او د وګړو د شخصي محرمیت د قوانینو له مخې هویت نه دی افشا شوی تورن دی چې د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ د جرمني پلازمینې برلین ته نږدې د زاکسن هاوسن ښار په تجمو کمپ کې له 3,500 د زیاتو کسانو په وژنه کې مرسته کړې. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو شپږ اویا کاله وروسته نوموړی محکمې ته راکاږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. درا پرونو برخي تر ورزو ولس مشر غني وي طالبان د سولې اراده نه لري او غوړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شغلي غني نن د کابینې په غونډه کې ول دا ډله تر هغه سولې خبري نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي.
جمهور رئیس غني وايي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یارغل لاندې دی او طالبان غوړي چې تیر د افغانانو دراتلونکي په توګه وټاکي. خغلی غنی طالبان تورن تل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو څلیرویشتو کلونو په پرتلا توپیر کړی. بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړی خو مثبت بدلون یې نه دی کړی. نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا تور هم پوری کړ چې بهرنی تر هغه یې افغانستان ته راننه کړی او اوس مهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تور نه وی چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته خبرګون مخایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي. خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغلی غنی دا سمحال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته دې سیمو ته د تازه د مځانګړو ځواکونو له رسېدو هم خبر ورکول کېږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو تر خواه د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغلی شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استرادي بولي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخ ته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اوپراتیفي او تکتیکي قمندانانو د منظم پلانو په بنسټ باندې مدیریت شوی دی. مخه نیول شوی ده د دښمن او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دي په درې ولایتو کې هغه جوړ شوي دي په استقاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته ده.
د د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند هرات، کندهار او لښکرګاه کې طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم وکړه او تر خوا یې وویل چې تېر یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه، خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې درې ولایتونو بیا د جمهور رئیس غني په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره هرات ته استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي دي او ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرف عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. دې وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا کندکونه د عامه امن ریاست تر مشرۍ لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره دغه وروسته تر دې پورته کوي چې په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو تر ولکې په اړه اندېښنه وښوده، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته ونیسي.
ولسمشر غنی په دغو خبرو کې دا نیوکه هم وکړه چې بهرني ترهګر د طالبانو لخوا افغانستان ته راوستل شوي او په لسو ولایتونو کې جګړې ته طالبانو زور ورکړی دی. له افغان خبریال او د افغان سولت سر حرکت له مشر حبیب خان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په ښارونو کې د جګړې شدت ولې په زیاتېدو دی.
طالبان په ټول توان هڅه کوي چې د خاورونو کنټرول په لاس کې واخلي. ځینې خلک وایي چې طالبان تر اوسه پورې هم خپل له ټول ځواک استفاده نه کوي او یوازې پولیسوالو باندې بریدونه کوي. چې دا خبر مطلقه غلطه ده، ځکه موږ ګورو چې دمګړې هم د اوس په څلورو ولایتو کې، په جنوب کې، په شمال کې، په لویدیځ کې طالب ځواکونو، طالب جنګیالیو په لویو ښارونو باندې بریدونه کړي دي او غواړي دوی تر کنټرول لاندې راولي، خو افغان امنیتي ځواکونه په وړاندې باندې کلک درېدلي دي او تر اوسه اجازه نه ورکړي چې کوم ښار دوی ونیسي. همدا اوس موږ خبرې کوو په لښکرګاه کې، په کندهار ښار کې، په هرات په ښار کې او د تعلقانو د تخار په مرکز کې د طالبان لخوا نه ګڼ شمېر په دې ښارونو باندې بریدونه شوي دي، خو نه دي توانېدلي دوی سه کنټرول ترلاسه کړي. دلته
حبیب خان، وخت نا وخت حکومتي چارواکي تور لګوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. ځینې چارواکي بیا دا د پاکستان نیابتي جګړه بولي چې د طالبانو په ذریعہ مخته روانه ده. د دې په خبره دا موضوع څومره پر واقعیتونو ولاړه ده؟
په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه ده، کورنۍ مذهبي جګړه ده، بلکې د پاکستان نیابتي جګړه ده. دا د پاکستان لخوا نه مستقیم یرغل په افغانستان باندې کیږي. ټول هغه کسان چې په افغانستان کې جنگ کوي، پاکستان ورته وسلې ورکوي، ځای ورکوي، پټنځایونه ورکوي، سیاسي ملاتړ یې کوي، تر څنګ یې په اړه بڼه سي زور رسیږي، دوی ته مشروعیت ورکوي. زما په نظر باندې دا جګړه د پاکستان لخوا نه په موږ باندې تپل شوی جګړه ده. دا بیخي د لمر په سر باندې معلومه خبر ده. تاسو وګورئ دغه طالبانو مشران ټول پاکستان کې ډیر آزاد ګرځي، طالبان عمل ته ډیر آزاد ګرځي، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د پوځ مشر باجوا قریشی، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ټول په ډیر اختاره باندې د طالبان په ملاتړ کې خبرې کوي. دوی اته دومره زحمت هم نه کوي چې وایي موږ طالبان ته ملاتړ نه ورکوو. اوس په ډیر اختاره باندې د طالبان د ملاتړ خبرې کوي. قریشی چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ده، بیخي له ځانه د طالبانو وان جوړ کړی ده. په تاسو د اعلامیه وګورئ، او دې تر څنګ په پاکستان کې طالبانو کورونه او عملته دوی پټنځایونه او عملته دوی ډیر ښکاره تګ راتګ او د دوی د مریضانو ټپیانو درملنه عملته او د دوی لاریونونه هلته او هغه جنازې پاکستانیانو سلته ځي او ډیر په شاندارو مراسم بیا خاورې ته سپارل کیږي. دا ټول په دې دلالت کوي چې موږ له پاکستان سره په یو مستقیمه جګړه کې په افغانستان باندې پاکستان مستقیم یرغل کړی او چې ولې دا یرغل کړی ده، لامل یې دا ده چې پاکستان غواړي په افغانستان کې یو لاسپوڅی هیواد وسی، یا دا چې افغانستان بیخي دربدر کې تباه او بربادي کې او هغه نسی نو لګ تر لګه یو لاسپوڅی نظام دلته منځته راولي چې په یو کې دوی په خلاف باندې څوک خبرې ونه کړي.
اوس څه کول په کار دي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره؟ دغه راز د افغانستان د حکومت نور نړیوال شریکان په دې برخه کې باید څه اقدامات وکړي.
نړیواله ټولنه که غواړي چې افغانستان بیرته نویو مکلونو ته ورنګرځي، ترڅنګ په امریکای او نور نړۍ کې د 9/11 د سپتمبر د یو لسمه په څیر بریدونه او ورته نور ترهګریز بریدونه ونسي، نو باید افغانستان بیا د نویمې په څیر باندې پرېنږدي. نړیواله ټولنه باید پاکستان باندې بندیزونه ولګوي چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان باندې باید نړیوال ملګري ملتونه په یو خلو باندې پرېشر واچوي چې تر څو دا خونړۍ جګړه چې دوی په افغانستان کې شروع کړې ده بند کړي. ځکه د نړۍ په تاریخ کې هیڅ انسرجنسي یا هغه وسلوال بغاوت چې هیواد څخه بهر مریخي لري یا کراس بارډر سپورټ پولی اخوا ورته ملاتړ کیږي، د نړۍ په تاریخ کې دا وړ بلوا ماته سوی نه ده، بلکې هر وخت کامیاب کیږي. خو بیا په مقابل کې هیڅ دا وړ بلوا چې هغه د پولی له اخوا نه ملاتړ ونه لري کامیاب سوی نه ده. نو دا ډیره ښکاره خبره ده که پاکستان د طالبان ملاتړ لاس واخلي، طالبان نشي کولای اته یا څو میاشتې ځان سروایو کړي. نو نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې افغانستان له افغانستان سره مرسته ته دوام ورکړي او تر څنګ یې په پاکستان باندې پرېشر راولي تر څو د افغانانو د وژنې لاس واخلي او د دې بدبختیو لامل سي پاکستان سوی ده، باید نړیوالې په وړاندې ودرېږي.
خبریال او د افغان سولت سره حرکت مشر حبیب خان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سولې مرکزی هیئت مشر معصوم ستانکزی له دینی عالمانو سره د مشورې لپاره کابل ته تللی. نوموړي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې مذاکراتي هیئت دا مهال په دوحه کې د راتلونکي نظام او اساسي قانون په اړه په بحث بوخت دی. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي.
د سولې مرکب مشر معصوم ستانکزی کابل ته راغلی او دلته د غواړي د افغان علماو سره د سولې اړوند ځینې مسایلو باندې د سلا مشورو لپاره وګوري. د نوموړي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال په دوحه کې د طالبانو او همدارنګه د افغان مرکزي پلاو ترمنځ د راتلونکي نظام او همدارنګه د اساسي قانون په اړه باندې خبرې روانې دي، خو دا خبرې لا مشورو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې لپاره له دواړو خواوو جدي اراده باید موجوده وي. همدارنګه د افغان حکومت د سولې اړوند په جدي اراده لري، خو مقابل لوري چې اراده په برخه کې کمزورتیا لیدل کېږي. هغه همدارنګه کابل کې ځینې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل اوس مهال دینی عالمان او همدارنګه ټول افغان ولس باید دې ته کار ووایي چې د سولې مرکزی ته د سولې اړوند او همدارنګه راتلونکي نظام په اړه باندې څه ډول مشورې ورکړل شي. نوموړی به د درې ورځې نور هم په کابل کې وي. له هغې وروسته به د سلا مشورو ترلاسه کولو وروسته به بېرته دوحې ته ستنېږي.
ډیره مننه. د ټلیفون کرښه صفه نه و، معذرت مو ومني. د افغانستان د سولې مرکزی هیئت مشر معصوم ستانکزی په کابل کې د دینی عالمانو سره د سولې د راتلونکي په اړه سلا مشورې کوي. د سولې پر موضوع په داسر کې خبرې کړي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 80% زیاتوالی راغلی دی. نور د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
په افغانستان کې روانو جګړو او په دغو جګړو کې د ملکیانو نه خوندیتوب د دغه هیواد د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د کمیسیون د زمري په لسمه په یوني راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 ماشومان هم شامل دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون طالبان په 55% نامعلوم وسلوال په 22% افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 1% ملکي مرګ ژوبله کرام بللي دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې
دولس ملکی وګړي وژل شوي او 1440 نور ټپیان شوي وو. کمیسیون یو ځل بیا د مذاکرات لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار کړی او له منکرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي او طالبان د ملکیانو د وژنې اصلي لامل ګڼي. دغه وزارت مرستیال وایي فوات امان ازادي راډیو ته وایي طالبان د خلکو له کورونو د مورچلو او له ښځو او ماشومانو د سپر په توګه استفاده کوي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. ښاغلی مجاهد ویلي د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مدري د کابل د استخباراتو پر بنسټ دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د نشان د طالبانو غوښتي چې عامه تاسیسات وران کړي او پل ملکی مامورینو مدني فعالانو بس رسوونکو او خبریالانو هدفي وژنې هم بندې کړي. بله صالح صاحب
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې د ملکیانو د مرګ ژوبې د زیاتېدو د راپور په اړه جزئیات شریکول. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر در برید وروسته د ملکي پروازونو بندیدو ته اندېښمن سي وي دي.
د کندهار هوایي ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا ته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندۍ تغول سوي چې یوه یې د هوایي ډګر پر ځغاستلیکه یارنوي لګېدلې چې یوه برخه یې تخریب سوي. د ښاغلي پښتون په وینا د توغندیو د لګېدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی خو د موقت وخت لپاره دغه هوایي ډګر ته ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاستلیکې د بیرته جوړولو کار پیل سوی او د نن ورځې تر پایه به بشپړ سي.
اتنیم وجیبه درې راکټ یو دا نه په لنیو مشکته دلې تخریب کړي دي نه کله نن جوړې جوړې مې بیت.
دا په تیر دوه ورځو کې پر کندهار وایي ډګر دوهم راکټي حمله ده. د وړمش په پیښه کې چې درې توغندۍ د وایي ډګر او هوایي لیوا ترمنز لګیدلې وي ځاني او مالی تلفات نه لرل. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو پر وایي ډګر د برید وروسته د ملکی پروازونو بندېدو ته اندېښمن سوي.
د اټلاند د کندهار اوسیدونکو دا چې پر کندهار وایي ډګر باندې راکټونه غورځول سوي دي او پروازونه درېدلې دي دا د خلکو د پاره ولوي اندېښنه ده. عمومی لارې چې دي هغه هم د جنگونو د عمل څخه خراب شوي دي یا هم په ورځ ورځ به خلک سفر کوي بیا به رسیږي.
زمانو قدرت لاري زه د کندهار ښار اوسېدونکو یم. خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. پروازونه بندې ته پرون رئیس نه څوک تلای سي نه راتلای سي. پروازونه مطلق بندې رنوی خراب ده. خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان څه چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوي دپاره نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه ده چې څونه ژر کېږي دغه رنوی جوړه سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې ایله سي.
تر اوسه د دې بریدونو مسولیت چا نه دی منلی. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن 22 ورځې پوره کیږي. د کندهار د میرویس روغتون د مسولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر 1500 زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وربلل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي او د متقابلو ډزو راکټي بریدونو بمبار او چاودنو له امله مړه او ټپیان سوي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تیرو 22 ورځو کې د دغه سیمو او د ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ لخپل کورونو راوتلی او په دولتي تاسیساتو او د شهر په نورو برخو کې اړولې دي. دا مهال د کندهار شپه ژمه ومه واته موزه له وسوالو طالبانو سره دي. د دیارلسمی پنځمی او پنځلسمی اوزه په ساحه کې له هم جګړه روانه ده او وسوال طالبان د شهر مرکزی سیمو ته د داخلي دوه هڅه کوي.
هغه سنه چې ازادي راډیو تر لاسه کړې څرګندوي چې په پاکستان کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل څه ډول اختطاف شوی ده. په سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بې پرې ډول د دې قضیې د پلټلو پر ځای د حقایقو پټولو هڅه کړي.
د 13 جولای میاشتې په 14مه نیټه ماسپخین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې حال چې غواړي خپل کور ته لنګدې بازار بیردستن شي اختطاف شو. خو په خپله ډول وشوه. سلسله علی خیل د اسلام آباد لیوی امنی سیمې F2 څخه نږدې بازار ته د خپل ورور مصطفی لپاره د یو کلی بند پیرلو په نیت په یو ټکسی موټر کې لکوره راوسی. په بازار کې نږدې لس دقیقې تیروي او په یوه بله ټکسي کې غواړي خپل کور ته ستنه شي. خو له نږدې 15 دقیقو واټن وهلو وروسته یو بل شخص د ټکسي په مخکې سیټ کې کښېني. سلسله له موټر چلوونکي سره جنجال کوي چې ولې یو بل شخص ته د ناستې اجازه ورکړه، ځکه ټکسي دې کرایه کړې ده. پر دې مهال مشکوک شخص چې له 30 تر 45 کلنۍ عمر لري سلسلې ته بدرد وایي او ناڅاپي برید پرې کوي. دا برید نږدې 2 دقیقې دوام کوي. خو د افغان سفیر لور له دې عمله چې ضعیف او د زړه ناروغه ده بې هوښه کېږي. له دې چې سلسله پر کومه لاره او څه ډول یوړل شوه د هغې په یاد نه دي. خو ماښام نږدې 6 بجې د ښار په یوه بله او له کثافاتو په ډګه څنډه کې په داسې وضعیت کې ویښېږي چې جامې یې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان دي. اختطاف کوونکو له سلسلې ټلیفون نه دی اخیستی خو د هغې سیم کارت یې ترې وړی دی. سلسله په همدې بد وضعیت کې ځان د ټکسي په وسیله تر خاله رسوي او د یو آیسکریم پلورونکي له ټلیفون د خپل پلار سیکرټر سره چې د باور وړ شخص ته اړیکه نیسي څو کور ته یوسي. د قضیې څېړنه او د پاکستاني چارواکو چلند روغتون ته له تلو وروسته پاکستاني پولیس سیمې ته رسیږي او له سلسلې په داسې حال کې چې د هغې رواني او فزیکي وضعیت ښه نه دی د پیښې پلټنه کوي. خو پر ځای د دې چې د هغې له بد وضعیت تصویر واخلي خپلو تکراري پوښتنو ته دوام ورکوي. د پیښې په 2 ورځ یو شمېر ښځینه پولیس سلسله د ځان سره هغه سیمې ته وړي چیرې چې هغه اختطاف شوې وه. پر دې ورځ هغه ټلیفون چې د سلسلې د مور دی او د پیښې په ورځ له سلسلې سره و پولیس له ځان سره اخلي او تر ننه ورسره دی. د پیښې په 3 ورځ د افغان سفیر سره یو ځای سلسله د پولیسو 6 کسیزه پلاوي ته 2 تر 3 ساعته پوښتنې ځوابوي. خو د دې پر ځای چې د اختطاف اصلي موضوعاتو باندې بحث وشي حاشوي موضوعات مطرح کیږي. خو د پیښې پر 3 شپه د جمهور رئیس غني د حکم پر بنسټ ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان افغانستان ته راغوښتل کیږي او سلسله د لا درملنې لپاره استانبول ته ځي. ازادي راډیو ته د رسېدلي سرت له مخې له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلټنو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلټونکو په یوه ډول هڅه کړې چې موضوع بل لوري ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. په سند کې د دې خبرې د اثبات لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څرګندونو ته اشاره شوې چې له پلټنو وړاندې ویلي سلسله نه ده اختطاف شوې. ازادي راډیو ته رسېدلی سند ښایي چې سلسله په یوه داسې سیمه کې اختطاف شوې چې بشپړ امن او د پاکستاني حکومت هر ډول کنټرول لاندې دی. له همدې دا سند په دې برخه کې د پاکستاني حکومت غیر مسؤلانه څرګندونې له مسؤلیته د تېښتې په معنا بولي. د معایناتو پایله په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوي معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربې لیدلې خو په جنسي ډول نه ده ځورول شوي. بی خوبی، ویریدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله ځوروي. د پیښې انګیزه په دې سند کې د پیښې د انګیزې په اړه د یو سازمان شوی جنایت بلل شوی چې په ورته وخت کې جنایي، سیاسي او بشري جنایت هم یادېږي. د دې سند په یوه برخه کې لیکل شوی انسان تښتونکو د سلسلې له پرېښودو وروسته هغې ته د پاکستاني کالدارو په 1500 نوټ لیکلي دا ځل ستا نوبت، چې دا سند اشاره په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل ته کوي. که څه هم د سلسلې علي خیل له اختطاف نه دي 14 ورځې تیرې شوې خو لا یې هم عاملان نه دي نیول شوي. داسې مهال چې د پاکستان لومړي وزیر د دې قضیې د عاملانو د موندلو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته 8 ساعته وخت ورکړی و. د دې سند او د دې جزئیات په اړه مو د بهرنیو چارو وزارت سره هم اړیکه ونیوه خو ځواب یې را نه کړ. سلسله علي خیل 6 کاله عمر لري، په نړیوالو اړیکو کې لیسانس کړی او اوس مهال د نړیوال امنیت او د سولې او جنګ مطالعاتو په برخه کې د پاریس په نړیوال پوهنتون کې د ماسټر دی.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر په نښه شوی. اسرائیل ایران دخیل بللی خو ایران دا تور رد کړی. نور له ملالۍ بشیر څخه.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګلی شوی دی. د امریکا بحری قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالډ ریګن او د لارښود سوي میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یوه شرکت زوډیا ګروپ اداره کوه. د امریکا د بحری قواو اعلامیه زیاتوي چې د دغو ځواکونو د چاودېدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. د اعلامیه له مخې لومړی معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله سوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ییر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادروونکی بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي چې د ایران د تروریزم پر وړاندې دي په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي لاپټ د جولای په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ